السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د جنوري د میاشتې 13 نیټه دا ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې هفتوار پروګرام د کرخې په غاړه لرو. اول د دې سات تازه خبرونه لانی ساجمن. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم خپل هندي سیال ته د کشمیر په ګډون په ټولو غټو مسلو د خبرو کولو ویلي دي. او د روس لخوا په اوکراین تر بریدونو زیاتېدو وروسته په لومړي وار لوړپوړو امریکایي اوکراینی پوځي چارواکو په پولینډ کې ملاقات کړی دی. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی محمود خان په سپارښتنه د دې صوبې گورنر اسمبلی ماته کړې ده. د خیبر پختونخوا د گورنر غلام علي له دفتره نن په خبرې شوې ویډیو کې ښکاري چې گورنر اغه سمري لاسلیک کوي چې د وزیر اعلی محمود خان لخوا ورته د صوبایي اسمبلی د ماتول لپاره بیګا لیکدول شوې وه. کله چې اسمبلی ړنګه شي نو بیا د پخواني حکومت او مخالفه ګوندونو مشران د لنډمهالي وزیر اعلی او کابینې په ټاکلو باس او موافقه کوي. لنډمهالي حکومت بیا په دریو میاشتو کې انتخابات کوي. تر دې وړاندې د جنوري په 14 شپې مهال د پنجاب اسمبلی د وزیر اعلی په سپارښتن لیک د گورنر له دستخط پرته ړنګ شوه. تحریک انصاف چې په خیبر پختونخوا پنجاب کې خپل حکومتونه ختم کړل د دې مشر عمران خان په بیا بیا د یادو دواړو صوبو د اسمبلی او د ماتولو ګواښ کوو چې په دې ډول د پاکستان جمهوري غورځنګ په مشرۍ وفاقي حکومت تر وخت مخکې انتخاباتو ته مجبور کړي. خو وفاقي حکومت وایي چې انتخابات به په خپل ټاکلي وخت کیږي. د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د اسمبلی د 15 غړو استعفاګانې منصور کړې دي. د استعفاګانې پرون منصورې شوې. په دې غړو کې د مراد سعید، اسد کیسر او پرویز خټک په ګډون د تحریک انصاف 14 غړي او د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید شامل دي. بلخوا پرون په ټولنیزو رسنیو کې په خپرې شوې ویډیو کې د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشي ویلي دي چې ګوند یې د وزیر اعظم شهباز شریف خلاف د عدم اعتماد تحریک راوړلو لپاره قومی اسمبلی ته د واپس تللو پریکړه کړې وه. نو ځکه حکومت ویارېده او د دوی د ګوند غړو استعفاګانې منصور کړې. د تحریک انصاف غړو وروسته لاغې خپل استعفاګانې جمع کړې وې چې کله د 2022 کال په اپریل میاشت کې په پی ډی ایم کې شامل ګوندونه عمران خان د عدم اعتماد ووټ په وسیله د وزیر اعظم له څوکۍ لری کړ. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف خپل هندي سیال نریندرا مودی ته د کشمیر په ګډون د ټولو غټو مسلو د خبرو کولو وړاندیز کړی دی. شهباز شریف پرون ل العربیا نیوز چینل سره په خبرو کې ویلي چې غواړي له هند سره مسلې د خبرو للارې هواري کړي.
زما هندی مشرتابه او وزیر اعظم مودی ته دا پیغام دی، راځه خبرو میز ته کینو، جدي او مخلصانه خبرې وکړو چې دا رنګ خپلې غټې مسلې هواري کړو.
وزیر اعظم شهباز شریف زیاته کړه چې پاکستان له هند سره درې جنگونه کړي دي چې له وجې د دوی حالت نورم خراب شوی او مسئلې زیاتې شوې دي. البته د شهباز شریف تر دې خبرو سوته وروسته د وزیر اعظم دفتر په یو بیان کې زیاته کړې چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ مذاکرات اله شروع کېدای شي چې کله نیو ډیلی د هند تر انتظام لاندې د کشمیر ځانګړي حیثیت بحال کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری ویلي چې پاکستان په سیمه کې رترګرۍ د ختمولو لپاره له افغانستان سره په ګډه د مبارزې هوډ څرګند کړی دی. بلاول بټو زرداری د خبرې د سه شنبې پر ورځ له الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې کړي چې او ویلي دي چې ترګرۍ د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو په خلکو اغیز کړی او باید په وخت یې پر ضد مبارزه وشي. د طالبان حکومت په کندهار ولایت کې 9 کسانو ته د جنسي اړیکو غلا په تور سزاګانې ورکړې دي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت ستري محکمې خبر کړي ویل شوي چې د جنوري په 14 د کندهار ښار په احمد شاه لوبغالي کې 9 تورونو ته د جنسي اړیکو غلا لپاره سزاګانې ورکړل شوې. د کندهار د والی بیان حاجی زید په ټویټر لیکلي چې تورن کسان په درو وهل شو. او په داسې حال کې چې د اوکراین په مشرقي برخه کې د دې هېواد په ځواکونو د روس لخوا بریدونه زیات شوي، په لومړي وار اعلی امریکایي او اوکراینی پوځي چارواکو په پولینډ کې په یو پټ ځای کې ملاقات کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې کیف ټینګار کوي چې د مسکو د بشپړ یرغل خلاف د دفاع لپاره د غرب دوی ته د وسلو ورکول زیات کړي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د کرخې په غاړه. نوموړی قانون پوه پښتون ملت پال سیاستوال عبداللطیف افریدی د پښتنو د قانوني او سیاسي حقونو د خوندي کولو لپاره د تیرو 15 لسیزو راهیسې مبارزه کړې وه. هغه د جنوري 14 په پېښور هایکورټ کې په ډزو وشتل شو چې هسپتال ته په لارې سا ورکړه. لطیف افریدی د قومي اسمبلی غړی هم ټاکل شوی او د سیاسي مبارزې پر مهال یې د قید او بند سختې هم تېرې کړې. نن د کرخې په غاړه کې داغه په ژوند او مبارزه خبرې شوې دي. کوربه شاهین بوره دی.
د کرخې په غاړه
د کرخه په غاړه خبرونه کې د شاهین بنری سلامونه او نیکی پرزونه ومنه. اوریدونکو زمونږ د نن خبرونه د نومیالي وکیل او پښتون ملت پال سیاستوال عبداللطیف افریدی ژوند او مبارزې ته ځانګړې شوې ده. د نوموړي د جنازې منز نن د پېښور په باغنران کې د سلګونو کسانو په ګډون سره ترسره شو. د جنوري په 14 شوې جنازه کې د بیرابیلو ګوندونو مشرانو، وکیلانو، د بشري حقوقو فعالانو، مدني فعالانو او ګڼو عامو خلکو ګډون وکړ او نوموړي ته دغه په نستړکېدونکې مبارزه او کار باندې درنې پرزمونې وړاندې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جنوري په 14 په ټویټر لیکلي چې د لطیف افریدی وجنې ډېر ودرداوه. نوموړي د خیبر پښتونخوا په امنیتي حالاتو اندېښنم ښودلې ده او له صوبایي حکومت په دې لړ کې د کوټلي اقداماتو غوښتنه کړې ده. افریدی له 15 لسیزو راهیسې د پښتون ملتوال سیاستوال په توګه مبارزه کړې وه. عوامي نېشنل ګوند په 2019 کال کې د اختلافاتو له کبله د هغه غړیتوب ختم کړی و. د هغه مهال د ګوند د وکیلانو د څانګې مشر و. افریدی تر دې وروسته د ملي جمهوري غورځنګ غړی شو او دا راز په 2013 کال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جوړېدو راهیسې دغه تحریک ملاتړ کوو. نوموړی د پاکستان د پارلیمان غړی هم پاتې شوی او دغه شانتي د سپریم کورټ بار اسوسیشن او های کورټ بار اسوسیشن چې کوم اتحادی دي د وکیلانو دغه مشر هم کړی و. پروانه خبرونه کې به موږ د نوموړي د دوستانو، شاګردانو او ملګرو سره دغه په جون او مبارزه خبرې کوو. دا وخت سره نوموړی سیاستوال او د خیبر پښتونخوا اسمبلی پخوانی غړی سلیم خان ایډوکیټ د ټلیفون په کرخه دی. سلیم خان، تاسو ستړي مشوې هم په خیر.
ډیره مننه بولری صاحب، ډیره مننه شاهین.
لالا تاسو د پاره خو منن ډیره د خفګان او د درد ورزي. تاسو د رتیب لالا جنازې لم تلی وي او رواپس کیږي په لار باندې، نو تاسو خو سره ډیر نږدې تعلق او ست تاثیراتم دي دغه یادونه څنګه کوي؟
یاره واقعي خبره ده چې لطیف لالا شین او لطیف لالا لطیف لالا شین زمنګ د پښتنو د وطن لره وبر افغان وطن یو ډیر خواخوږي او د خاوري او دغه مرګ چې دا زمونږ د ټول لره وبر افغان وطن او د پښتنو ټول څه کوي یو ډیر لوی کمی زیان او تاوان دی. ټول څه خپي او په کومه ډول چې هغه وجلی شو خپل منځي دشمنو کې راتیا او کالو لطیف لالا او بیا د های کورټ بارون چې دا یو پناهګای دغلته خلک خپل دشمنان راځي یو بل ته مخامخ ولاړي او په داسې ځای کې دغه وژنه چې دا نه دا واقعي زمونږ د دې پښتونخوا وطن او په دې پاکستان کې دننه موږ چې پښتانه اوسېږو نو دا زمونږ لپاره یو ډېر الارمنګ سچویشن دی چې دا اتیا او کال یو سره خپل منځي دښمنۍ کې د های کورټ په بار روم کې هم محفوظ نه دی. دا تاریخ کې په لومړي ځل باندې داسې داسې وژنه شوې ده چې ټول خلک ورته حیران دي او دا خلک ډېر زیات سفر یې زه خو د هغه جنازې نه دا د اوس را واپس شو ما ثوابۍ ته
جو تاسو وی لاله چې د سپریم کورټ بار اسوسیشن، های کورټ بار اسوسیشن، دا دفتر چې دا بار چې کمی دا خوره محفوظ زی یو دلته دشمنانو هم دی بل سره کینی او خپل معاملې هواري
پناګای کړند ته خو دشمنان د مرګونو دشمنان یو بل ته مخامخ ولاړی او ډیر غم سره او ډیر برداشت سره خلک یو بل برداشت کوي. او په داسې ځای کې نو دا خبره دار چې ټیک ته چې دې خنوم د خپل منځي دښمنۍ نوم یې د دې مرګ خو خبردار ده چې دا قاتل هم چا لمسولې دی چا دغه کړی دی چې داسې یو سړی مړ کو چې زموږ پښتنو وطن ته د داسې خلکو د داسې ډاډګیر خلکو د داسې مشرانو ډېر زیات ضرورت دی په دا وخت کې او په دا وخت کې چې زموږ داسې مشران مړیږي نو موږ ټول پښتانه د پاکستان ریاست کې موږ ډېر بالکل په نښه شوي یو دلته خبردار چې دلته په هر حال سره یو خدای دې چې زمونږ نه هر څه اغوستي دي پاکستاني ریاست او زمونږ له خدای سره کړي غیر نه اغوستي دي په زمونږ غریبانو کې.
سلیم خان ټلیفون لیکه ښکته شوی دا خو موږ داسې کوو چې موږ د لطیف افریدي په ژوند باندې دغه په مبارزه باندې دا چې هغه څوک په دې اړه عبدالحی کاکړ یو راپور جوړ کړی دی دغه اورو او دلته باید یادونه وکړو چې دا راپور د هغه خپرونې لنډیز دی چې عبدالحی کاکړ د مشال ریډیو د جمهوری غږونو د پروګرام د لړۍ لپاره په 2019 کال کې جوړ کړی وو. هغه مهال لطیف افریدی ژوندی وو نو داغه دغه خبره وو.
د یو غټۍ نیمې خانات څوک سپرلې نه وای سپرلې هغه وی چې په ګوله هم په خار راشي.
دا د لطیف افریدی تر ټولو خوش شعر دی چې اکثره په جلسو کې هم وایي. دا شعر یې شایي ځکه هم خوش وي چې پکې د هغه فکری او نظریاتي هدفونه هیلې او خوبونه انځور شوي دي. لطیف افریدی چې ملګری یې له نازا او مینې لطیف لالا هم بولي له تیرو څه د پاسه 50 کلونو راسي د پښتنو په سیاست کې یو ځلنده نوم دی. هغه د پاکستان تر جوړېدو 15 کاله لمخه د 1942 کال د سپتمبر پر 11 نیټه د خیبر تیرا د میدان کمبرخیلو تیراکی کلی کې پیدا شوی خو له پرایمری واخلې تر یونیورسټي پورې یې ټول تعلیم په پېښور کې کړی. نوموړي له پېښور پوهنتونه د معاشیاتو او له خیبر لا کالج د قانون ډیګري ترلاسه کړې ده. لطیف افریدی وایي په 1980 لسیزه کې لا هم په سکول کې وو چې د باچا خان خدای خدمتګار تحریک یو ټینګ ملګری فضل محمود مخفي وراره یې استاد وو او هغه پکې د سیاسي شعور زړې وکړلې.
په سکول کې د مونږ یو ډیر استاد مولانا فتح الرحمن نوم یو مولانا فضل محمود مخفی صاحب وراره هم موضوع هم راغب مونږ ته د جنگ کې شي کولی باچا خان او د علامه مشرقي او د نوري دغه اورېدې په دغه طریقه یو ابتدایي تور چې کوم دی د پښتو سره د پښتنو سره له مونږه پېژندلو د دغه نه هم لسم جماعت نه وشوه.
په طالب علمی کې د لطیف افریدی تعلق د نېشنل عوام پارټي له مشرانو په تیره بیا کیڼ لاسي سیاستوالانو اجمل خټک افضل بنگش او ګلندر مومن سره جوړ سو. هغه د سیاسي روزنه وکړه. په 1978 کال کې جنرال زیولک د ذوالفقار علي بوټو حکومت ختم کړ او مارشال ای ولګوله. دا وخت د لطیف افریدی د غوث بخش پزنجو په مشرۍ پاکستان نېشنل پارټي کې وو چې د مارشال ای پر ضد فعالیت پر مهال د جیلونو سلسله پیل شوه.
یو کم اتیام کال کې لاړم چې خو چې طالب علم یو ځل پیرو خو بیا په یو شپه پورم تیر نه کړو چې ټول موږ بسو الکان نیولې وو. د ایوب خان په زمانه کې چې د فاطمه صداغه الیکشن وو هغه موږ یو شپه تیر نه کړو راوی خو بیا وروسته د زیولحق په زمانه کې زه په یو کم اتیام کې جیل ته کار کې شوم خو بیا هغه کېد مې راکم شو درې میاشتې مې تیرې کړې او دا غینې پسته بیا ټایم کې هم جیل ته لاړم. بیا په یو ټایم کې ما تقریبا 10 میاشتې تیر کړې په جیل کې تیر کړې او دا غینې پسته په دریم ټایم کې هم جیل ته لاړم او بیا په 15 ټایم کې هم جیل ته لاړم او 15 ټایم نه پسته د جیلونو سلسله تیر شوې ده.
د لطیف افریدی حواله سیاست او وکالت دی خو سیاست یې په ژوند کې داسې اقشو سوی چې پر وکالت هم د سیاست رنگ غالب دی. کله چې په پېښور کې د هغه دفتر ته ورسي نو هغه دفتر کم او حجره زیاته ښکاري. په خیبر پښتونخوا کې چې پر هر سیاسي کارکون یا مشر مقدمه جوړه سوی نو زیاتره وخت یې وکالت لطیف افریدی مفت کړی. کله چې په 1915 کال کې د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو نېشنل عوامي پارټي باندې بندیز ولګوي او د دې ګوند په زرګونو مشران او کارکونان یې ونیول نو په دغه سي یو مقدمه کې لطیف افریدی په سلګونو کسان په ضمانت خلاص کړل.
آیات شیرپاو په بم کې په یو په خبر په هندون کې مرشه دا غینه پښته د نېشنل پارټي مشران ونیول. اف آی آر نمبر 49 یا یو کم 50 دغه اف آی آر کې وویل چې د نېشنل عوامي پارټي خلک چې کوم دي دا سازش کړی چې پاکستان خلاف دوی داسې ماحول پیدا کړي چې پاکستان کې ګربړ شي او پیدا ورک شي او داسې او داسې لهذا د دوی د سازش ناکامولو لپاره د دوی پارټۍ خلاف چې کوم سرکرده خلک دي هغوی نیول په کار دي. په دې اف آی آر کې 4000 کسان نیول شوي او خلاص شوي وو او 4000 کسان زیاتو خلکو ته بعض ضمانتونه د عدالت نه کړي وو. ما وریدل دا نه په خاور پټېده ویل یې مونږ به هم وخندو په مونږ باندې به وار راشي.
د لطیف اپریدی د ژوند او مبارزې په اړه باندې د عبدالحق کاکړ راپور تاسو ورته د خبرونه تاسو د مشال لیډیو نو ورته د وخت ما سره د پېښور های کورټ وکیل او د لطیف اپریدی یو شاګرد سنا ګلزار د ټلیفون په کرخه ده. سنا تاسو ستړي مې شوې؟ په خیر
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډیره مننه. تاسو هم د لطیف افریدی سره ډیر نږدې پاتې شوي او په پېښور های کورټ کې ته وکیل یې، نو ارومرو خو د های کورټ بار مشر او یو نوموړی سیاستوال او نوموړی شخصیت و. سی یادونه دي د سره د لطیف لالا کله د سره لومبه ملاقات شو؟ څنګه شخصیت وغه؟
یقینا چې دا یو ډیره د خفګان او دا یو داسې واقعیه ده او یو داسې خبره ده چې مونږ نه بالکل الفاظ هیر دي چې مونږ په دې واقعیه باندې او لطیف لالا د په شان یو انسان لپاره مونږ څه وایو، هغه الفاظ مونږ سره نشته. چونکې زه خو ډېره زیاته جونیئر وم او لطیف لالا سره زما ملاقات هم، چونکې زما خو یو سیاسي بیک ګراوند هم دی او زه د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي یوت سیکرټری یم، هغه لحاظ سره هم زماغي سره په جنگلو وا. داغه نه علاوه چې کله زه په خبر ترالم او ما ال ال بي وکړه او بیا غنه بعد زه عدالت ترالم، نو هغه لحاظ سره بیا چې زه داغه شاګرد کې پاتې شوم او ما ډېر زیات زده کړه کړې ده. زه کنن د های کورټ وکیل یم او زه کنن په یو دوه سبا نه پوهیږم، نو دې کې دا به دروغ نه وي چې په دې کې د لطیف لالا ډېر زیات رول هم دی. لکه چې موږ هغې ته پاتشو، موږ به کېناستو پاسېدو یو ځای، نو کو زما سیاسي کیریئر دی او کو زما د وکالت دی، نو دواړو کې هغې ما ته د یو ټیچر په شان، د یو استاد په شان، د یو پلار په شان هغې زه په هر مقام باندې په هر قدم باندې هغې زه ګایډ کړی یم. که د کیس مسله براله که څه تپوس په موکو، نو هغې باندې زه هغې ډېر ښه طریقې سره ګایډ کړی یم. دغه شان چونکې هغې په څه وخت کې د عوامي نیشنل پارټۍ کې پاتې شي وو، د عوامي نیشنل پارټۍ مشر وو، نو هغه لحاظ سره که به سیاسي لحاظ سره څه داسې څه تپوس و څه دغه به وو، نو هغې به ډېر ښه طریقې سره صرف زه نه په عدالت کې په پېښور های کورټ کې که دلته څوک هم دي او کله هم لطیف لالا راغلی دی او غی سره ناست دی او غی نه څه تپوس کړی دی که هر لحاظ سره، نو هغه یو داسې خوب او یو داسې دروند مشر وو چې هغه به دې ته نه کتل چې دا انسان زه پېژنم دا انسان زه نه پېژنم، خو چې به هغې سره به کم انسان کېناستو نو بس هغه به داسې فیل کول چې بس دا بالکل زمونږ یو خپل د کور یو مشر دی او زه ورسره ناست یم او بالکل ریلیکس کوو دا هغه سره.
دی کې سنا ډېره عجیبه خبره یې وداله چې لکه مونږه په پښتونخوا کې ډیر وکیلانو سره خبره کوو، نو ډیر پکې داسې دي اکثریتي چې هغه دا وایي چې را ما د لطیف افریدی نه زده کړې کړې دي، مونږ چې بکره دغه ویډیوګان یا تصویرونه هم کاته، نو ډیر زیات خلک به سره روانو، ډیر شاګردان به سره روانو، دا به څنګه ممکنه وه دومره خلک ټرین کول، دومره تغیر تربیت کول او هغې خپلول، هغې قبلول، هغې ځان سره اکوموډیټ کول؟
ګوره جی، مونږ خو ما تاسو ته پیل وایي چې زه خو ډېره جونیئر یم، زما خو د های کورټ اوس 4-5 کاله شو زه اوس راغلی یم، خو په پېښور های کورټ کې چې په موجوده ټایم کې څومره ججز ناستي، نو دا ټول د لالا شاګردان پاتې شوي دي، دې ټولو ججانو د لالا نه زده کړه کړې ده، او چې زموږ په های کورټ کې کیس وو یا په کومه ورځ به د لالا کیس وو، مونږ په یو ځای کله په های کورټ کې ما لیدلی دي د ججانو هغې سره چې کوم بیهیویئر د خبرو هغه کومه طریقه وه، هغه دغه دغه مشرې چې باغې کوم لحاظ کولو، کوم عزت پې کولو، دا ټول په خپلو سترګو لیدلی دي، او لالا سره لالا چې بسنګ د های کورټ په گیټ راځن نشو نو اغي پسې به د شاګردانو د دې ټولو وکیلانو یو جمعټه به اشو د لالا نه تقریبا په یو ټایم بل لالا سره 30-40 کسان دا خو به اني ټایم اغي سره موجود وو چې ځکه دا ټول په های کورټ کې چې څومره موجود دي که اگر ټای ججز دي کو اگر سیټینګ ججز دي نو دا ټول د لالا شاګردان پاتې شوی دي نو چې څنګه به لالا وکړو نو بس هر کس په کوشش دا کو چې لالا سره ملو شو لالا سره یو پینځمنټ کینو او کو ډیر سینئر وکیلم وو کو ډیر کو د های کورټ نه ریټایر شوی دی که موجوده ټایم کې سپریم کورټ وکیل دی خو اغي په موجوده ټایم کې هم لالا نه به صرف فلسمنټ غوښتل خو اغي به وایي چې دا یو داسې انسان دی چې د سره لږ ټایم هم کینی نو په دې لږ ټایم کې هم د لالا نه څه نه څه داسې خبره اوري چې به پر روان وخت کې ستا په کاریږي یا ستا په کار راځي ځکه چې لالا یو بل شان انسان هغه یو هیسټري وه نو هغه د هر چا کوشش کړی و چې بس لالا سره کینو لالا سره ګپ ولګو د لالا
جی تاسو سره زموږ خبر کوم سنا تاسو بر سره خو زما همکار داود خټک په پیښور کې د نوموړي خبريال شمیم شاهد سره خبرې کړې دي او داغه نه د لطیف اپریدی د شخصیت او داغه د سیاسي او بشري حقوقو د پاره داغه په هلو زلو مبارزه باندې خبرې کړې دي نو د شمیم شاهد سره د خبرې اورو بیا راځم تاسو سره په دغه موضوع نور خبرې کوم
زه خو لطیف لالا تقریبا د چکله د اتیا د اتیا د اتیاي مي لسيزي په ديوایل کې ور سره زم ملو شو کله چې زه په ګومل کې مواصل ما دا غین ور سره زم ملاقاتونه شروع شو په وخت دی نېشنل پارټي کې چې رقم مشوري د زنجو صاحب کوله نو زه دا غنو چې هغه یو ډیر بیلو سا مترقي او ملت پال سیاسي مشرو او دا هغه کوشش دا چې په ست طریقې دلته کې د پښتنو کې په دې سیمه کې چې کوم حالات دي نو دا دې ختم شي دلته کې د امن راشي دلته کې د استحکام راشي نو دا هغه د جن مختصر عرض دا یو بل هغه د وکیل په حیثیت باندې به چې هغه کوم مقدمه کولی کې سونه به کولو نو هغه د ډیرو خلکو زمونږ د جرنالستانو یا زمونږ د سیاسي کارکونانو او چې کوم فیصلې به هغه په پاره کې بالکل فیس ناغستو دا شندیر مقدمه ما ولې کتلې وي زما په مخ کې شوې دي زما په وینا شوې دي زما په سفارې شوې چې هغه کې هغه د غریبانو نوم فیس ناغستو د انساني حقوقو نه هم ناغستو د سیاسي کارکونانو سره هم هغه ډیر خو
شوی چې د لطیف افریدی د شخصیت ته تاسو په اول سر کې بیان کو دا هر اړخیزو یعنی په دې کې مختلف اړخونو د یو وکیل په توګه خو تاسو د شخصیت دا یو سو خوبه بیان کی هغه یو سیاستوالم وو او د بشري حقوقو یو فعالم وو دغه د شخصیت اړخ ته تاسو څنګه ګوري
مانه جی هغه ماته په خپل باندې ویلو چې هغه کله په وکالت ختم کوب د شپېته می لسیزي په منس کې نو هغه په دغه ورځو کې چې کوم دی وکالت هم شروع کو ور سره چې په 1918 کې کله پاکستان پیپلز پارټي جوړ شوم د دې اواز د سوشلیزم د اسلامي سوشلیزم نارای لګولې و نو د پاغي کوم مته شرکت د غکړو برخه غوستي و او هغه د پاکستان پیپلز پارټي ناغړم بنې سیاست شروع کړو په سیاسي بیا دغه نورستو هغه کله د نېشنل لوالي پارټي چې کوم نه فوا نو پاره کې هغه شامل شو او په دغه نورستو بیا بدلې چې هغه سره اختلاف شو نېشنل پروګرسو پارټي او د نور ډېر پارټي خو د عوامي نېشنل پارټي کې چې هغه کله زده کې د عوامي نېشنل پارټي جوړېدا نو د سلورو بانیانو کې یو لطیف افریدی چې ولی خان په کې کامل بنگش په کې رسول بخش او فلیجو صاحب هغه په کې یو په کې سلورم چې کوم هغه لطیف لالا نو لطیف لالا په د عوامي نېشنل پارټي په دې بانیانو کې او د پارټي نه رتلو راتلو باوجود داغه ډیر زیات عزت کې د عوامي نېشنل پارټي کو ډیر د قدر په نگاه باندې کاتو
او شریف صاحب ویل کیږي چې دا اوسنه واقعیا چې کوم شوی دا نو دا اطلاع راځي چې دا د دشمنی نتیجه و نو تاسو نه غنئ چې د لطیف افریدی غونې سړی چې هغه د بشر د حقوقو د پاره ولاړ وي هغه د یووالي د پاره ولاړ وي هغه د خلکو د خیر خیګری د پاره ولاړ وي دا کیسه سړی څنګه د دشمنی او خکار کې دی شي
زم دا وامه چې دا د پښتنو بدقسمتی ده دا خو تاسو خیال نه هغه بچا خان بوموي چې دا پاره طرف غنې به ختمول غواړي دا ګور نن چې سوره نقصان شي دا یوازې د لطیف د فامیل د پاره د هغه د قبيله د پاره نه بلکې دا ومه چې دا د ټول لر او بر د پښتنو د پاره یو ډیر غټ نقصان دی په کار دا چې موږ د فارې ترپګنې دښمنه په خپل کې ختم کړو
نوموړی خبریال شمیم شاهد او چې زما د همکار داود خټک سره خبرې کولې. سنا شمیم صاحب هم په خپل خبرو کې وویل چې دا یوازې د لطیف لالا د کورنۍ نقصان نه دی، د فیملی نقصان نه دی، بلکې د ټولو پښتنو غټ نقصان دی او ډېره غټه بدقسمتي ده. اوس په دې تناظر کې چې موږ ګورو د های کورټ بار چې کوم دغه دفتر دی یا دا حال دی یا دا ځای دی، په کار نه ده چې د دې ټیک ټاک امنیتي د دې سکیورټي څنګه یو سړی راننوتی شي د تماچې سره او هغه هلته یو دومره نوموړی سړی وري دومره غټ مشر چې دی هغه په نښه کوي، دا څنګه ممکنه؟
ګوره جی، د ټولو نه لومړی چې کوم د سکیورټي خبره وکړو نو سکیورټي د لطیف لالا سره خپل پرسنل سکیورټي هم دی. او پرون چې دا واقعه وشوه نو د ټولو نه لومړی ما دا تپوس د دریو څلورو کسانو نه وکړو چې دغه ټایم کې چونکې زمونږ دلته ډېر داسې وکیلان دي، ډېر داسې خلک دي چې هغه سره سکیورټي وي، خو چونکې عدالت ته چاته هم د دې خبرې پرمیشن نشته چې هغه ځان سره خپل پرسنل سکیورټي د وسلې سره عدالت ته رادر نه کوي، خو چونکې لالا ته د مخکنه یا خطر ورته ویل شو یا چونکې د دې د ډېر پخوانه د یو دشمنی را روانه ده، نو لالا ته دا پرمیشن و چې هغه خپل چې کوم هغه سره کوم سکیورټي والا دین هغه های کورټ ته دن راوستي شي، هغه سره به ما باقاعده کړه خپل وسله به موشتره. خو نه پوهېږم چې دغه ټایم کې د لالا چې کوم سکیورټي و هغه چیرته تللی. بل د های کورټ داسې سکیورټي دا چې الته څوک هم ځان سره وسله دن نه شي روړي، په دغه صورت کې که څوک وکیل ځان سره وسله را دن کی یا پولیس را دن کی، خو چونکې زمونږ د سکیورټي والا داسې سیستم دی چې دلته چې کله کلاینټس راځي نو دا غي باقاعده چیکینګ کیږي، دا غي باقاعده تلاشي اخیستل کیږي. خو وکیلان داسې دي چې کوم وایو چې یو څه فرق کوي، وکیل دی او سکیورټي والا ورته وایي چې یا د موږ تلاشي الو یا د غالو، نو هغه ما په بخانه سره هم خوږی د خبره لږ شان مایند کوي چې لکه تاسو ولې د وکیل تلاشي اخلي او تاسو بوس وکیلانو ته وایي چې موږ به تاسو چیک ان کوو، دغه کو نو هغه په خبره لږ بد غړي به کې خبره داسې شوه ده چې د الګ چون کې وایټ کپڑے وی کوټ او دی به الډی مخې نوم تل راغلي دی عدالت ته، نو کې دغه تل چيني او راتلو به نو سکیورټي والا به ویل چې بس وکیل دی او هغه تلاشي نه دغه شي دغه نه هم غلطي شي وي، نو دغه د وجه چې کوم دی دومره غټه واقعیه چې راغله ده، نو دغه د وجه راغله
دي. نو رستو به تاسو چې کوم د بار غړي او ممبران یې د دغه اسوسییشن تاسو به دغه ځای سکیورټي امنیت ته خو ورو مرو بیا به کتنه کوي کنه چې دا کوم لوب هول یا کوم کمزوري شوی
ده؟ بالکل، په داسې دا چې کوم الګ په کوم گیټ باندې را دن شوی دی هغه سکیورټي والا هم موتل شوی دی، پرون ډایرک هغه موتل شوی دی. او د دې نه علاوه زموږ خپل دا غنم چې چونکه دا چې اوس کوم واقعو شونه دا بالکل زموږ په وهم غومان کې نه واده دي، موږ سوچم نو کړی چې یو وکیل برازي او یو وکیل برا دومره غلط کار کوي، نو زه دا غنم چې پکار دا چې د عدالت تر انموزي نو د وکیل تلاشي هم پکار دا، د کلاینټ خو الریډي کیږي چونکه موږ په خپل حال تر ډېر زور ازونه موږ ته پته دا، نو زه دا غنم چې د دې نه پس چې کم دی نو سکیورټي دی نور هم سیوا شي او سکیورټي سره سره چې څنګه د عام خلکو تلاشي کیږي د عام خلکو چیکینګ کیږي نو هغه سره د وکیلانو چیکینګ هم کیږي. دې کې زه دا غنم چې دې کې هیڅ بدلی نشه، پہله دا ټول لړم دې جمع کیږي، زمانه علاوه دې چې څومره میل سی میل دې د هغه تلاشي دې کیږي.
صحیح ده، زه ډېر مننه کوم سنا تاسو وخت وستو موږ سره خبرې وکړې، زه ډېر مشکوري مډېر ډېر مننه. ډیره مهرباني جی، دا خبرونه په وړاندې بوزو او موږ سره به د دې خبرونه په دویمه برخه کې د پښتونخوا قومي جرګې مشر کمال شاه بادشاہ راځي، موږ په پیښور کې د خبریال علي اکبر سره خبرې کوو د سیمې په امنیت باندې، د پیښور په امنیت باندې. خو یو دماغ لو د مین رستو راځو د خبرونه بیا په وړاندې بوزو. Stop it. مشال ریډیو د وګړو اوریدونکو ته شاهین بنری ما او د خبرونه د کرخه په غاړه تاسو ته مشال ریډیو د سټوډیوز نه نیخ په نیغه اوري نن موږ خبرې کوو د نوموړي سیاستوال او د بشري حقوقو د مبارز عبداللطیف اپریدی په جونه مبارزه باندې د په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې پیښور کې د امنیت وزم خراب او دغه نوړان دي د ترهګری او د بدمنۍ یو شمیر پیښې رامنځته شوې دي. په پښتونخوا کې پیښور کې د امنیت تازه صورتحال څه دی؟ په دغه موضوع د ډان ورځپاڼې د خبریال او شنونکي علي اکبر سره خبرې کوو. علي اکبر، تاسو ستړي مشوې هم په خیر؟ ډېره مننه علي اکبر. زمونږ د خبرونې مرکزي موضوع چې واغه د عبداللطیف افریدی ژوند او مبارزه وه، پرون دغه بده پیښه د پیښور های کورټ په بلډینګ کې د دې په تعمیر کې رامنځته شوې ده. لومبې خو راته په دې تبصره وکړه چې دومره خوندي ځای کې، دومره مهم ځای کې چرته چې مطلب فیصلې کېږي، چرته چې دشمنانو هم د یو بل سره یو ځای کېږي، یو مقدمو لرازي، داسې قسمه های پروفایل، دومره غټ قتل، دا څنګه مطلب ستا په څه نظر دی؟
شاهین، دا ډېره لبده مرغه، ډېره افسوسناک واقع ده. او بل دا چې په عدالتونو یا د عدالتونو مخې ته چې دینو مخې هم پیښې را مخې ته شوې دي، خلک چې دی هغه ویشتلی شوی دی. خو دا په دې حیثیت کې دا یوازینۍ واقعه ده چې دا د دننه په بار روم چې کوم دی، کوم چې د وکیلانو دی، هلته کې دا پیښه را مخې ته شوې ده. هلته کې دا استه اوړل او بیا هلته د دومره اعلی پایې وکیل او د بشري حقوقو کم غږ دی، نو هغه ویشتل. دا ډېره د افسوس خبره ده او زمونږ لپاره د حیرانتیا خبره هم ده چې پېښور په سنټر کې دغه عدالت چې دی موجود دی، دغه سره خواوشا چې د اسمبلی موجوده ده، او په دومره دغه ځای کې حساس ځای کې بیا هلته کې داسې واقعات چې دا په داسې اداره کې رامخې ته کېدل، نو ډېر ډېر سوالونه اوچت کړي دي. او کم خلک چې دی نو هغه په دې باندې مجبور دي چې هغه په دې سوچو کې دی، آیا زمونږ ځانونه چې دی نو هغه محفوظ دي او که محفوظ دي.
دا خو چې تر کومه حده معلومات راغلي دي، نو یعنی د ذاتی دشمنی په نتیجه کې دار څه شوی دي. خو ځینې وکیلان او ځینې د عبداللطیف افریدی مینوال هغه دا شک او دا یرم سرګندوي چې کېدی شي دا کس چا لمسولي او دغه شانتي کار شوی، نو د پیښې ته په کوم نظر باندې ګوري؟ دا وجنه
شاهین، دا یو قسم لا مطلب دا د خیبر پښتونخوا حکومت او وفاقي حکومت او د پولیس لپاره ډېره د ګټې خبره هم ده چې هغه چا کوم قاتل چې دی هغه په موقع باندې مطلب نیول شوی دی، او هغه نه کومه اصلاحه چې دا هم برابر شوی ده. د دې نه علاوه هغه په غزي کې هم دا اعلان کړی دی چې دا قتل جی کړه دے او هغه د پلار بدله اخیسته دین علاوه هغه پولیس سټیشن کې هم دا بیان چلے هغه ور کړه نو پدې کې هیڅ شک نشته چې دا ذاتی دښمنی او دا دښمنی چې دا ډېره زړه را روانه ده لکه د دې هلک چې نو پلار په 2015 کې وجل شو او هغه تاسو پته ده چې هغه د شکیل عبدالی هغه وکیل و بیا د هغې نه پسته څه مرګونه نور هم وشوه چې په هغې کې خدای بخل لطیف عبدالی چې هغه نامزد کړی شوی و د 302 په کیسونو کې او په دې کې یو کیس هم چلېدو چې 100 ورځې وړاندې دغه کیس چې کوم دی نو هغه فیصله شو او په هغې کې هغه کسان چې و سره د لطیف عبدالی سره هغه او بری شول نو د دغه وروسته دغه خلکو بیا دا یو اراده کړې وه چې یاره دوی په مطلب بدل اخلي اوس هغه پېحه کې لطیف لالا وو یا نو مطلب خو پاغه باندې دا الزام و چیرې غنې دغه دوانو په هو کې چلې نو هغه شامل لونه دی کې هیڅ شک نشته بل دا کو دا کس نیولې شوی نه وای نو بیا واقعي چې د خبرې وړ او خونه را مخې ته شوی وای او دا ترهګری او دهشتګردي دا یو سوچ به هم وو چې غنې دغه خلکو چلې لطیف لالا د میان ته وړې ده او چونکه کس ګر شوی ده خلکو ته پته هم ده د دې واقعي د دې دښمنۍ
دا وخما سر جی د مردان نه د پښتونخوا قامی جرګي مشر سید کمال شاه باش هم د ټلیفون په کرخه دی. باچا جی تاسو سلامونه وایم په خیر.
ویلکم په خیر علیکم مهرباني.
تاسو جی د علی اکبر خبرې واورېدې. مونږ د عبداللطیف افریدی د ژوند مبارزه په اړه باندې خبرې کولې او عمومي رائے خدای چې ګنې یو سړی بې تعلیم دی ناپوه دی یا کنه نه دی خبر د قانون نه نو دا خلکو دښمنۍ جوړېږي. خو په دې پېښه کې چې مونږ ګورو دواړه طرف ته ډیر مخورې کورنۍ دي او تعلیم یافته دي ججان دي پکې قاضیان دي پکې نو د تشدد لړۍ د عدالتونو نه بهر په زور باندې په تشدد باندې خپل معاملې هوارول لازمونږ په دې ټولنه کې سره روان دي.
مختلف جبر دلاندی خارجہ پالیسی وقت دنیا مریخ لڑا سائنس ترقی کا ٹیکنالوجی ترقی کا بنیاد باندھے
امن جرگی په موضوع باندې خبرې کوم خو دې ټلیفون کې لږه مسله راځي نو تاسو ته موږ دوباره ټلیفون کوو او زبا علي اکبر تلار شم دغه نو یو پښتنه وکما تاسو ته بیا راځو شاه صاحب او علي اکبر مونږ چې د لطیف افریدی صاحب دی وجنې ته ګورو نو دا چې په دې صوبه کې عمومي تور کم د امنیت صورتحال دی دغه باره کې مونږ ته سخی او د دې امنیت قابو کولو لپاره تاسو ګوري د ریاست لخوا د حکومت لخوا چې سهالې ځلې روانې دي کنه د حالات بم داسې روانې یو د بده مرغ بم دغه المیو مونږ ښکار کیو
شاهین
د دین اندازه مونږ لګولای شو چې مونږه سمرا غټه دهشتګردۍ مقابله مونږ ته بسر راغلې ده او راننوتې ده. د هغې باوجود مطلب دې پیښې دا سوالونه اوچت کړي دي چې زمونږ عدالتونه کم چې په دومره پوش علاقو کې دي، کم چې انصاف ورکوي، کم چې دغه ځایونه دي چې په دې کې د دومره غټو خلکو د دومره غټ حیثیت خلک چې کم دي د هغوی ځانونه محفوظ نه دي. هغه دشمنی او هغه پربګني هغه یو طرف تک او قانون خو چاله هم دا اجازت نه ورکوي چې هغه دی اصلحه پلاس باندې مطلب د قانون ادارو ته ورشي او هلته دی خپل بدل والی یا د خپل مطلب انصاف وکړي، نو دا خو قانون چرته دا اجازت نه ورکوي. نو پرونی پیښې نه مطلب مونږ د خپل په غیر سنجیدګۍ باندې وجاړو، په خپل لاپرواهۍ باندې وجاړو چې یو طرف ته مطلب چې دهشتګردي بیا شروع شوې ده او په هغې کې دغه دهشتګرد چې کوم دي هغوی ځایونه ګوري، نو دا هغوی ته هم لار رسیده کول دي چې عوام کس چې دی هغه دومره غټې ادارې ته د قانون ادارې ته هغه دغه شان وتلی شي او هلته یو کس چې دی هغه په ورځې په رڼا ورځ باندې هغه پناه کولی شي. نو بیا هغه کم عسکریت پسند چې دي نو هغوی ته هم دا کولاوي کېږي دا خو آسان کار دی، بس د وکیل کوټ واچو، عدالت ته ناست ورشه او د پولیس مطلب جامې واچو اغه پولیس سټیشن ته ورشه. نو دا زمونږه مطلب ارسته تاسو یې نه سکیورټی لیپس دې ته ویل شي او ډېره په غټه توګه باندې او زمونږه غیر سنجیدګي هم خای او زمونږه لاپرواهي هم خای.
صحیح ده. زه ډېر مننه کوم علي اکبر تاسو وخت وېستو مو سره خبرې وکړې، زه ډېر مشکورې مجي ډېر مننه. ډېر مننه جی. او مام په دغه موضوع باندې د عبداللطیف افریدی د شاګرد طارق افغان اډوکیټ سر خبرې کړې دي چې د تیرو شپږو اتو کلونو نه د عبداللطیف افریدی سره یو ځای کار کو. د طارق افغان خبرې وو.
مونږ چې کله په پښتون ټرانسفیډریشن کې وو نو د هغه وخت نه د لطیف له نصر سره مونږ یو اسوسییشن وو، ځکه چې د تقریر دا به یو جذباتي تقریر وو، یو علمي تقریر به وو، نو د په سټوډنټانو کې داسې یو ګرم جوشي پیدا کول. نو مونږ به د لطیف لالا تخریر ته ډېر زیات خوشحالي دو او بیا د هغې نه پس چې زمونږ مسمه به هم راله، نو مونږ به ځان د لطیف لالا دفتر ته رسو چې یاره لطیف لالا شته زمونږ مسلې به حل کوي. او چې کله ما ال ال بي وکړه نو په وړومبي کال کې زه د شبیر حسین ګیګیاني صاحب سره ما خپل اپرنټسشپ وکړو، خو د کتاب د تعلق د وجې لالا زه په دې مجبور کړم چې زه د هغه دفتر ته لاړ شم او یو قسم په زور د خپل دفتر ته بوتم. او و اته کاله د لالا په دفتر کې ما د هغه سره اسوسییټ کار وکړو او د وکالت او د قانون هر ګور هر یو دغه چې هغه لالا مونږ ته وښود او مونږ د هغه نه زده کړه وکړه د قانون په لړ کې. د لالا عادتونه شکر الحمدلله دا په مونږ کې راغلي دي چې مونږ په ایمانداری سره کې سونه کوو او هغه کې سونه کوو چې د انساني حقوقو خبره راشي، د میسنګ پرسن خبره راشي، د ملټري کورټ خبره راشي یا د سیاسي ورکرانو د کیسونو خبره راشي، نو مونږ چمتو هغې ته ولاړ یو او د مظلومانو د بې کسه خلکو لکه د لالا په شان مونږ هغه کیسونو ته ولاړ یو بغیر د پیس نه بغیر د سر لالچ نه هغه کوو، ځکه چې لالا ټول عمر د دغه بې کسه خلکو د مظلومه خلکو د بې وسه خلکو مدد کړی دی، کومک یې کړی دی. چې د چا به وکیل نه و نو راغي وکیل به لطیف لالا و. دا یو په ډاګه خبره وه او دا هر چا ته معلومه وه. او هغه کیس چې هر وکیل به رد کړ چې نه دا زه نشم کولی په دې کې ادارې انوالو دي یا دې کې ضرور خلک ککړ دي، نو هغه کیس به لالا ډېر په خوشحالۍ اخیسته، ځکه چې لالا د مظلوم ملګری و.
تو سره ډېر نږدې پاتې شوې، دغه شخصیت څنګه و، دغه خویونه څنګه و، دغه افکار څنګه و؟
لالا په غلط کار ډېر زیات غوسه کېده، ډېر موږ ته وایي نه چې ډېر کرک و قارجن و او غلط خبره به یې او غلط کار به یې په هیڅ صورت نه برداشت کاوه. خو دغه د شخصیت د اړخ چې په یو ټیم کې به غوسه و، نو په دویم ټیم کې به داسې فرینډلی و چې هغه زړه خبره به یې بالکل هېره وه او خنداګانې او د خوشحالۍ خبرې به کولې، ژوند به کوه څه وایي دا سړی وایي ژوندی سړی دی. نو لالا یو ژوندی سړی و د خپلو شاګردانو سره، د همزولو سره، د کشرانو سره چې به کېناستي، نو د یو انسایکلوپیډیا حیثیت و په تاریخ باندې، په سیاست باندې، په ادب، په شعر و شاعرۍ، په متلونو، په کیسو، د د پښتون قومي تحریک د څومره هیسټري جدا چې ګنټه به د لالا سره چا ناسته وکړه نو په دې عرصه به پوه شو. بل د لالا یو اړخ چې دی هغه ډېر زیات زه د هغې نه متاثره یم او هغه عدد د لالا د وجې ما کې نور هم پوخ شوی دی چونکې زه د وخت نه د کتاب سره زما تعلق و خو د لالا سره په دې اووه اته کاله کې هغه تعلق زما نور مضبوط شوی و. لالا به د کتاب یارانۍ کولې د خلکو سره چې کتاب به خلکو له ورکاو کتاب به د خلکو نه اغسته او د کتاب تلقین به یې کوو خلکو ته به دا وي چې پلانکي کتاب ووایه پلانکي کتاب ووایه د پلانکي لیکوال دا لیکلي دي دا لازمي ووایه. نو په خلکو کښې به یې د کتاب د لوستلو شوق پیدا کوو او چې یو ځل به د کتابونو دوکان ته ننوته نو د دېرشو زرو د څلوېښتو زرو د پنځوسو زرو کتابونه به یې اغستل. لکه دا په دې خیبر پښتونخوا کې یو ډېره ناشنا خبره ده چې په یو ښار کښې د کتابونو صرف دوه غټ دوکانونه وي او په هغه ښار کښې د لالا غوندې سړی چې په یو یو وخت د څلوېښت او پنځوس زرو کتابونه لي نو د مطالعې سره د هغه د شوق اندازه تاسو د دې نه لګولی شئ. نو د کتاب ملګرتیا د هغه د ډېرو خلکو سره وه چې کتاب به یې ورکوو کتاب به یې ته اغستو.
د عبداللطیف افریدی شاګرد تاریخ افغان ایډوکیټ چې موږ سره خبرې کولې او دا وخت را سره سید کمال شاه صاحب د پښتونخوا امن جرګې مشر د مردان نه د ټلیفون په کرښه دی. باچا جی زما آواز اورئ تاسو؟
بالکل
اوس ډېر صفا راغی جی. نو باچا جی مونږ په پښتنو په ټولنه کښې د تربګنو د دشمنو خبره کوله دا خو وي دا دشمنۍ په خوام وي خو ورسره زمونږ پښتونولي م وه زمونږ اقدار م وو لکه مونږ په ماشوم باندې ګزار نه کوو مونږ په بوډا باندې ګزار نه کوو او مونږ په زنانه باندې ګزار نه کوو په تربګنۍ کښې هم دا زمونږ اصول و زمونږ قدرونه و زمونږ پښتونولي وه. یو خو په دې راته خبره وکړئ چې آیا زمونږ هغه ټولنیز کلتوري ژوند مات شو هغه کمزوری شو او دویمه دا ده چې دا دومره مرګونه روان دي سوابۍ کې مردان کې چارسده کې پېښور کې او دا په اخره کې اوس د لطیف افریدی دا وژنه چې ډېر لویه وژنه ده نو دا شر ولې سوا شوه دا تربګنۍ ولې په ډېرې
همداسې ده نري صاحب زمونږ په معاشره کې زمونږ چونکې پښتانه مونږ یو قبایلي معاشره وو مونږ یو قبایلي ژوند کوو او په دې کښې ډېرې خبرې وې خو په دې کښې جرګه او حجره جومات دا ډېر مقدم سیزونو او د دې ډېر لوی حیثیت وو او د دغې په وجه باندې چې کوم دی زمونږ معاشره چې وه نو هغه انټیکټ وه او چې داسې خبره به راغله وې بالکل دا دشمنۍ م وې مړي به هم کېده هر څه به کېده خو چې داسې خبره به راغله نو په هغې کښې به فوراً جرګه د جرګې مشران د حجرې استعمال او نور هم داسې زمونږ ډېر زیات عواملو فیکټرز چې هغه به مخکې ته راغله او د هغې په وجه به دا خبره دونه نه اوږدېده. لکه تاسو د لطیف لالا د دشمنۍ ته وګورئ دا تقریبا د شلو کالونه یا اتلسو کالونه دا دشمني روانه وه او په دې کښې خپله مونږ امن جرګې ما اخري ځل کله چې دا د دې جج صاحب دا وژنه وشوه نو زه تللی وم او ما دې سلسله کښې د دې نه ځان پوه یو چونکې دې بیمار وو کووډ والا مسله وه ورته نو دې سره خبر ونه شو خو دوباره چې کله بیا د دې اکویټل شو نو ما بیا دې سره دوباره خبره وکړه چې په دې کښې مونږ قدم ولو مونږ لطیف لالا ما ته وویل چې بالکل زه هر قسم ستاسو د جرګې تسلي کوم په کومه طریقه چې تاسو وایئ چې مونږ په دغه قتل کښې چې کوم نه یو انوال او داسې خبره نو دا داسې قسم لکه زمونږ د امن جرګه یا نور چې داسې ډېر خلک لګیا دي زموږ په صوبه کښې اوس هم کار کوي دا به چې کوم دی دا کور په کور حجره په حجره او چونکې دا فاټه چې وه زمونږ قبایلي په هغې کښې د لطیف لالا خپل تعلق هم د فاټه سره وو په هغې کښې خو دا ډېر زیات یو یو زه به دا ووایم چې انټیکټ یو داسې خبره وه چې په هغې کښې چې کوم دی دا وژنې او بیا جرګه نه کېدل او بیا به خبره دونه اوږدېدل دا به نه کېده دا چونکې دلته په مونږ باندې راغله د پاسه دا د دې اسي په اونۍ کښې چې کوم دی اسي په دهاۍ کښې په مونږ باندې راغله دلته د افغان وارو شو ترګري راغله او دغې په وجه باندې زمونږ ادارې نور هم ډېر زیات خو زمونږ د پښتنو چې کوم مضبوطې ادارې وې جرګه حجره جومات جنازه په دې هر څه ګزار تاسو وګورئ نن د فاټه مرجر هم وشو خو زمونږ هغه ملکان قبایلي مشران زمونږ هغه سپین روبي زمونږ هغه د پټکو خاوندان د شملو خاوندان د دستار خاوندان په دغه ترګرۍ کښې چې کوم دی وژلي شوي دي دایو سیستمیټک د یو طریقې د لاندې دا عمل شوی دی دا داسې نه ده چې اچانک دا کار وشو او دا د دې دپاره وشو چې د پښتنو دا کومه ټولنه چې دا د پښتنو کوم معاشره چې دا د پښتنو کوم سماج چې دی چې دا تس نشي او په دې کې چې کوم خلق خپل کوم مقاصد وردوم چې نفیریس ډیزاینز هغه حاصلول غواړي هغه حاصل کړي او هغه لګیا دی تاسو وګورئ چې د لطیف لاله مدلک ما تاسو ووایي کنه چې دا هغه دونه لوی کنټریبیوشن و چې ماته پته ده زه سرون لیډر وم او هغه د سیاسي پارټۍ یوازې هغه دا نه چې د وکیلانو دپاره هغه جدوجهد کړو د مظلومانو دپاره هغه هغه د آئین د قانون د جمهوریت او په هر هغه ایشو باندې یو نر داسې یو تکړه انسان وو هغه چې یوازې سټینډ نه بلکې هغه داسې خبره به کوله چې موږ به په هغې کې چې کوم دی دا زمونږ چې کوم موږ د زمونږ جونیئرز وو دغه موږ به لطیف لاله مثال ورکو او هغه لکه نن موږ کې نشته داسې موږ ډېر مشران اوس هم زمونږ د پښتنو تاسو وګورئ مخکې ورځو په سواد کې په دې ترګرې کې زمونږ ادریس خان لاړو دا هم مظفر علي خان دي ډېر لوی خاندانونه زمونږ په دې کې چې کوم دی په دې کې دا تېر کوم زمونږ شلو پنځه کالو یا پینتالیس کالو هلته زمونږ په صوبه کې چې کوم عمل شوی دی په نتیجه کې
تاسو د امن جرګه چې دغه تاسو ډېر لوی یو فورم جوړ کړی دی او تاسو دغه لاندې کوشش کوئ چې د خلکو طرفګنې دشمنی ختم کې نو د دې د خورولو او د دې د تنظیمي جوړښت لکه تنظیمي ډانچي جوړولو په ضلعو کې په قبایلي سیمو کې د دې څه پلان تاسو شته په دې څه کار کړی دی چې داسې جرګې تاسو په ټولو سیمو کې فعال کې او هغه په ځای باندې د خلکو مسلې هوارې کړي او طرفګنې هوارې کړي
ګورجی داسې دا چې موږ امن جرګه دا په 2005 کې دلته چې کوم دا 2005 کې دا کوم ما تاسو ووی چې دا کوم غیر روایتي بدامنی و دلته کومه چې ریاست سره تعلق ساتي دا هغې او بیا روایتي کوم مسایل چې وو دلته کرایمز به کېده دلته به چې کوم دی غواګانې کېدی دلته به چې کوم دی د منشیاتو او دلته چې کوم نور داسې سوزونو سوشل ایولز به ته زه ویم موږ د هغې خلاف دا په 2005 کې جوړه کړه او دا اوسه پورې انټیک ته خو زه ستاسو په نوټس کې دا خبر راولم ټول اوریدونکي د پدې باندې خبري چې امن جرګه یو سلف هیلپ بیسز باندې داسې یو آزاد تحریک دی یو داسې مومنټ دی چې موږ ډېر زیات جوړ او بنیادی کار کړی دی اوس دې وخت کې زمونږ په دې پیښور مردان نو خار 400 ثوابې فشار وې دي او په ملکن ډیویژن دغه شپږ ورځې لوګ زمونږه تنظیمونه شته خو چې تاسو ته پته ده زمونږه کار زمونږه انداز چې کوم دی دا مونږ غیر سیاسي دی او د کار چې مونږ ته تنظیمي خبره تاسو کړه دا په سیاسي پټو کې تنظیمونه نو زمونږه کوم د سټرکچر چې دی نو هغه سیاسي دی او هغه غیر سیاسي دی زمونږ په دا لزوله سوزه لوګ زمونږ سټرکچر شته او زمونږ وسایل خپل دي مونږ په خپل وسایلو اوس یو کې دی وخت چې کوم دی مونږ وینو چې په صبح کې بیا دواړه قسمه بدامنه لګیا دي هغه کې اضافه شوې ده نو زما دا خیال دی چونکه اوس دی وخت زه اوټ آف سټیشن ما سرجري کړې ده زه هسپتال کې مخیری ما خپل مرګرو ته ټولو ته هدایت کړې ده انشاءالله د تلو سره به د مخې نه ټول اول کار چې مونږ کوو هغه دا کوو چې کوم زمونږ د یو سوز لیري دل تخته د ملکان نخته دا په دې کې چې ما روایتي زمون ترپګنې دي دښمنې دي کې موجنې کې زنګ زر زمين ولا خبره ده او کومه مونږه دا دغه چې دا غیر وایتي کومه ترګریا کومه ان شاء الله که خیری اراده او نیت هم دا دي چې مونږه په دې کې نورم تیز راوړو او مونږ ان شاء الله که خیری خپل مرام خپل مقصد ته کوم دی خدای پاک او کوشش به مونږ دای چې د پښتنو کلتور به شي دا خبره دا شو کوم سوال شروع کو نو دا د پښتون د کلتور او د ختمېدو په وجه د تبعیه په وجه دا غي په وجه دا کیږي نو کومه پوره د پښتنو کلتور دی بحال شوی دا مسئله به پیښه مو ته مخه تراځي
ډیره مننه کومه سید کمال شاه صاحب تاسو وخت وست سره د ناروغتیا مونږ سره خبرې وکړې مونږ ډیر مشکور یو ډیره خورز دل غوړم چې ډیره مننه جی زه د خپل نور قدرمند ملمنو سلیم خان ایډوکیټ سنا ګلزار ایډوکیټ او خبریال علي اکبر هم ډیره مننه کوم تاسو ټول ډیره مننه هر چرته چې خاد آباد او بریلی اوسه
ڈیرو خلقو منس کی تنہائی اللہ اللہ ڈیرو خلقو منس کی تنہائی اللہ اللہ ماؤ من لدلتا ماؤ من لدلتا ساخدائی اللہ اللہ ڈیرو خلقو منس کی تنہائی اللہ اللہ خلقو منس کی تنہائی اللہ اللہ ڈیرو سانو حلتا رسائی اللہ اللہ دیرو خلقو منس کی تنہائی اللہ اللہ دیرو خلقو منس کی تنہائی اللہ سبائی اللہ اللہ ڈیرو خلقو منس کی تنہائی اللہ اللہ ڈیرو خلقو منس کی تنہائی اللہ اللہ خلقو جدائی اللہ اللہ ڈیرو خلقو منس کی تنہائی اللہ اللہ ڈیرو خلقو منس کی تنہائی اللہ اللہ دا مشال ریڈیو دا